لاس پچشوی د ازادي رادیو د ریسات په خبرمن کې زحمت شي بر ساسو قربایم سلامونه وړاندې په واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوي سره رامنځته کړي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا څخه باندې 55 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسیې 33 جنگي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل: طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د خبرپاڼې په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکور شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلی ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووشل شول. د هرات په سناتی ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وی موږ دا مهال په ورځنۍ توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس ورځنۍ ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا ویروس څخه باندې 55 زره نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره پرون خپره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا ویروس نه دي اخته شوي. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریان نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دي برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلي دي چې ماسکونه شرط نه دي او له یو بله د فاصله مراعاتول هم شرط نه دي. کورونا ویروس د متحده ایالاتونو له 45 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبتې پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د 33 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 95 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپلې 95.9 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 230 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوې ډیلي دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر 2016 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملین د پنجشنبې پر ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې 88 کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رایه ورکړې ده. پوتین په تلویزیوني وینا کې د ټول پوښتنې د پایلو په غبرګون کې وویل: دی وایي ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رایې ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمیو راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رایې ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هېوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرانس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایي د دې مشریزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غني کړی و. له ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ. ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینې او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیج په مخبه هیواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابله راپور لري.
له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کونکو به ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته یې صلاحیت ورکړی چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووید 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری پوسس وقتی قضایا رو گرفت قضایا رو پوسس
ده پلتن اداری کله چې قضیه واخیسته لسیړن او ورسته به هغه موارد چې جرمی ماهیت لري هغه به عدلی او قضایی بنسټونو ته راجی کړی او هغه چې جرمی ماهیت نه لري ادارو ته به وړاندیزونه او سفارشونه وکړي او له دې وړاندیزونو بس سر ولري
او همچنان از تطبیق از او پیشنهادات نظارت میکنه.
د دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 20 دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووید 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووید 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو را په دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بلل کیږي.
متاسفانه که وضعیت فعلی
کده مرغه اوسنی حالت داسې دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامېږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسېدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کرونا ویروس خپرېدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس د اخته کېدو له امله 3 کسان مړه شوي دي. په دې موده کې د دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا ویروس د 1.89 اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 2000 کسانو ته رسیدلی، 800 کسان مړه شوي او لږ
ضروریات کسان بیرته راغیدلی دي. بل لور افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نوري نړۍ په چیر په دې هیواد کې هم د کورونا ویروس له خورېدو سره د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی دی او د رکود سره مخامخ شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو له ډېرېدو سره د ګرځندوی صنعت د زیانمنېدو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نو مورې زیاته کړه.